السلام علیکم د مسپخین 2 بجې شويزه صفی الله ستانګ زایم تاسو زموږه غلا ازادي رادیو او ریډیو پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته خبريږي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار میک ماستر د هند له سر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. دا مو دغه پروګرام د سر موضوع ده. همدار زوري چې احمد ضیا مسعود چې په هی حکومت ولې او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی وو، نن یې خپلو پلویانو ته وویل چې ولسمشر د ده د لرې کولو حق نه لري. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ورسته رضوان مراد وایي، خو د افغانستان خبرونه اکرام الله اکرام اوس وړاندې کوي.
د خی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګوښه کړل شوی استازی احمد ضیا مسعود وایي چې ولسمشر د ده د ګوښه کولو حق نه لري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي احمد ضیا مسعود او پلویان باید له صبر او زغم څخه کار واخلي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن تر مازیګره په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټه د خپل کار پایلې له کمیسیون سره شریکې کړي. بشپړ خبرونه. د خی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګوښه کړل شوی استازی احمد ضیا مسعود وایي چې ولسمشر د ده د ګوښه کولو حق نه لري او باید خپل دغه فرمان بیرته واخلي. احمد ضیا مسعود ګواښ کوي چې ولسمشر په دې کار سره سیاسي بې ثباتي او کورنۍ جګړې ته زمینه برابروي.
هماغه پخوانیو کتبی ژمنو ته په کتو ولسمشر هیڅ داسې حق نه لري چې مال دندې ګوښه کړي، ځکه دا یو مصلحتي حکومت و او هرې سیاسي ډلې چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او هغه له حکومت نه لرې کیږي په دې معنا چې هر څوک دا کار وکړي. دا یو سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواروي او خدای مکړه دا به یوې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي.
خغلی مسعود نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ملي وحدت حکومت لټولو سیاسي ډلو جوړ دی او دا جوړ جاړي هم د کتبی هوکړو لمخې شوه دی. دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خی حکومتولۍ په برخه کې خپل ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود د یو فرمان په ترڅ کې چې تیر ماښام د ملي ټلویزیون له لارې خپور شو ګوښه کړ. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتللو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي احمد ضیا مسعود او پلویان باید له صبر او زغم څخه کار واخلي. محمد علامه زیدیار چې د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې مشري کول وویل چې ولسمشر باید د لویو پریکړو په نیولو کې له دوی سره مشورې وکړي. زه لومړی له احمد ضیا مسعود چې د افغانستان مرستیال ولسمشر او لملاتړ کوونکو یې هیله کوم چې باید له زغمه کار واخلي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو بیا وویل چې په دولت کې د اشخاصو تغییر او تبدیل د ولسمشر قانوني حق دی، خو ولسمشر باید له توپیر پرته چلند وکړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن تر مازیګره به انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه د ګټې اخیستنې کمیټه د خپل کار پایلې له کمیسیون سره شریکې کړي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان بدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کمیټې خپل کارونه په خوا خلاص کړي دي. دی کمیټه تیر ورځ هم له موږ سره ملاقات درلود، دویم ګرافي شریک کړ، نن انشاءالله تر دوو بجو وروسته راپور له موږ سره شریک کړي. خغلی سیاحت هیله سرګند کړه چې هڅه کوي د روانې میلادي میاشتې تر پایه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیسیون د مسؤلینو په وینا تر دې دمه لا نړیوالې ټولنې د راتلونکو ولسي جرګې او ولایتي شورا د انتخاباتو لپاره د مالی مرسته نه ده معلومه کړي او له بل خوا د کمیسیون هم له مالی او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کورنۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سیمه او نړۍ خبرونه رضوان مراد چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د امریکا مرسیال ولسمشر جاپان ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن به خپل آسیایي متحدانو سره یو ځای له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وسمې د پاکولو لپاره ګامونه واخلي. مایک پنس نن په توکیو کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د کتنې پر مهال ویل واشنگټن د ازمون په دې وخت کې چې د جاپان له سمندر اغړ څخه پارون کیږي د دې هیواد د خلکو ستاینه کوي. د مایک پنس په وینا امریکا سل په سلو کې له جاپان سره ولاړ ده. نوموړي وویل مذاکرات فقط د مذاکراتو لپاره بې ارزښته وي او زموږ لپاره اړینه ده چې فشار راوړو. شمالي کوریا سره لدې چې د ملګر ملتونو بندیزونه پرې لګېدلې او نړیواله ټولنې د اټومي پروګرام مخالفه ده، په دې وروستیو کې د توغندیو او اټومي وسلو ازمیښتونو ته زور ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د اسلامي سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ په لور روان شو. ټاکل شوی دی چې سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې جیمز ماتس نن په ریاض کې د سعودي عربستان له مشرانو سره وویني. د پنټاګون مشر دغه راز پلان لري چې قطر، مصر، اسرائیل او جیبوتی ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر به په منځني ختیځ کې له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره پر پوځي ائتلاف ټینګار وکړي او د تروریستي ډلو د خپلو د ځپلو لپاره به د همکاریو په باب خبرې وکړي. د متحده ایالاتو دفاع د وزارت چارواکي تمه لري چې جیمز ماتیس به له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرو کې تر ډیره د داعش پر ضد مبارزه باندې تمرکز وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رجب طیب اردوغان ته تلیفون وکړ او د هغه د ټول پښتنې د بریا له کبله یې هغه ته مبارکي وویله چې د ترکیې د ولسمشر په توګه د هغه صلاحیتونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څار ټولنې او د ترکیې د اپوزیشن ګوندونو له دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټول پښتنې په ترڅ کې پر بې نظمۍ او اندېښنه ښودلې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکي ډلې مشر تانا دی زولیتا پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل دا وایي د کمپین په ترڅ کې موږ د نورو مسایلو تر څنګ د مثبتې رایې د ګټلو لپاره د ولسمشر او جکپوړ چارواکو مستقیم دخالت او نورې د پام وړ بې انډولۍ ولیدې. زموږ څارونکو دولتي امکاناتو کارول او د دې ټول پښتنې د رد د کمپین پر وړاندې خنډونه هم ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې له ترکیې غوښتي چې د نظریو تنوع ته درناوی وکړي او د پوزیشن له ګوندونو سره سیاسي ډیالاګ پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان په استنبول، انقره او څو نورو ښارونو کې نه د ټول پښتنې د نتیجو پر وړاندې د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. د ترکیې رسنیو د رپورټونو له مخې په انطالیا ښار کې پولیسو 13 کسان نیولي دي. د اردوغان مخالفان وایي په اساسي قانون کې اصلاحات به هغه چاته چې په یو دیکتاتور د بدلیدو په حال کې دی بې حد صلاحیتونه ورکړي او د واک د ډیموکراتیک کنټرول او توازن امکان محدودوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي دی هیله مند دی چې امریکا به د شمالي کوریا پر وړاندې هسې یو اړخیز پوځي اقدام ونه کړي چې په دې وروستیو کې د سوریې پر ضد وکړ. لاوروف دا څرګندونه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په اړه د امریکا د مرسیال ولسمشر مایک پینس له هغې وینا وروسته وکړه چې ویلې د ستراتیژیک زغم پړاو اوس تیر شوی. پینس وویل نړیوال په تیرو دوو اونیو کې په سوریې او افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ځواک او پریکړې په سترګو ولیدې. لاوروف د شمالي کوریا اټومي پروګرام نړیوالو قوانینو ته بې پروايي وبلله، خو ویل چې که د پینس د څرګندونو معنا د شمالي کوریا پر ضد د یو اړخیز اقدام ګواښ وینو، د ده په وینا دا به یو ډیر خطرناک کار وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. د پروګرام مهم مطالب دا دی: د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار میک ماستر نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان میناپال وایي افغان حکومت له میک ماستر غوښتي وو څو ګاونډي هیوادونه وپوهوي چې د ښه او بد تروریزم توپیر ونه کړي.
د افغانستان د حکومت غوښتنه دا و چې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید تروریزم ته د ښه او بد تعریفونو باندې قایل نشي.
په هی حکومت ولې او اصلاحاتو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی لری کړی شوی ځانګړی استاد احمد ضیا مسعود وی ولسمشر د ګوښه کولو حق نه لري.
نظر به مو تعهدات کتبی و خصوصیاتی که در خود تشکیل حکومت وحدت ملی وجود دار، رئیس جمهور هیچ یقین نداره که مرا از موقفم عزل بکنه.
ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ښاغلی مسعود په کار کې د پاتې راتللو په سبب ګوښه کړی دی. د پروګرام په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. لومړی د انصاف په لټه کې او بیا ورپسې د ورکه شوي عزیزانو خپرونه. راځو لمړی مطلب ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن له هندي چارواکو سره په نوي ډیلی کې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه د طالبانو او داعش له لوري رامنځته شوی ګواښ په افغانستان کې له منځه وړل شي. میک ماستر د هند تر سفر یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال دا مسئله وڅېړله او ویې ویل چې اسلام آباد باید د ښو او بدو تروریستانو ترمنځ توپیر ونه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مارک ماستر په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر او د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال هم حاضر وو. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې په جنوبي آسیا کې امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه او پر دې خبرې وشوې چې څرنګه د هغو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره همکاري زیاتې شي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې پیدا کړي دي. په نوې ډیلی کې د امریکا سفارت وایي چې په دې غونډه کې د دفاعي همکاریو او له تروریزم سره په جګړه کې د همکاري پر لارو چارو هم خبرې شوې. مک ماستر د دوشنبه په ماښام هند ته ولاړ او د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر مسله شخېدلی وو. په پاکستان کې د واشنگتن سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې مک ماستر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان باید د ترهګرو لټولو ډلو سره مبارزه وکړي او داسې ونه کړي چې خاصې ډلې پکې انتخاب کړي. د افغانستان حکومت وایي چې دا هغه غوښتنه ده چې د یکشنبه په ورځ د کابل د سفر پر مهال د امریکا د ملي امنیت له سلاکار څخه افغان چارواکو کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویند د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د حکومت غوښتنه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له امنیتي سلاکار صدا وشي. ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید تروریزم ته د شاو بد په تعریفونو باندې قایل نسی او د تروریزم ډولونه یو رقم دی او له ټولو سره باید بې توثیره مبارزه وشي.
وروسته تر دې چې د جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم تر سره کړل، دا لومړی ځل دی چې د یو لوړ پوړی چارواکی کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی ته ځي. جرمنی اژانس ډی پی ای څرګندوي چې د ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر نوې تګلارې غور کوي چې په هغې کې افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو مسله هم شامله ده.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د احمد ضیا مسعود د لری کولو په اړه دی. د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخوانی استازی احمد ضیا مسعود د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا له دندې څخه د لری کېدو له امله تند غبرګون ښودلی. ښاغلي مسعود د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د کتبي ژمنو له مخې جمهور رئیس د نوموړي د ګوښه کولو حق نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ماښام ښاغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتللو له امله له دندې ګوښه کړی دی. ناجیه ساپۍ د کابل په سټوډیو کې دا په دې اړه جزئیات راټول کړي.
احمد ضیا مسعود د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې له دندې د لرې کېدو په غبرګون کې وایي محمد اشرف غنی په دې اقدام سره سیاسي بې ثباتۍ او کورنۍ جګړې ته زمینه برابروي. ښاغلی مسعود چې د دوشنبه په ماښام د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر د فوق العاده استازي له څوکۍ نه لرې شو وایي د ملي وحدت حکومت د جوړېدو کتبي ژمنو له مخې هیڅوک نشي کولی چې هغه له دندې لرې کړي. احمد ضیا مسعود وړاندې وویل
نظر به مو تعهدات کتبی و
همغه پخوانی کتبی ژمنو ته په کتو ولسمشر هیڅ داسې حق نه لري چې مال دندې ګوخه کړي. ځکه دا یو مصلحتي حکومت او هر سیاسي ډلې چې په انتخاباتو کې ګډون کړي او هغه له حکومت نه لري کیږي په دې معنی چې هر څوک دا کار وکړي دا یو سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواروي او خدای مکړه دا به یو کورنۍ جګړې ته لار هوار کړي.
خدای نه خواسته زمينه را بر یک جنگ داخلی آماده میسازد.
نموړي همدارنګ ټینګار وکړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له نموړي او اجرایی رئیس عبدالله سره مشوره نه ده کړې او باید دا حکم بیرته واخلي. ښاغلی مسعود وایي که چیرې افغان ولسمشر په خپل دغه اقدام بیا کتنه ونه کړي له خلکو سره له مشورې وروسته به په راتلونکو ورځو کې خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې خپل فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود د دوشنبه په ماښام د یو فرمان په ترڅ کې له دندې ګوښه کړ. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادي رادیو ته ویل چې خغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتللو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی. خغلی میناپال د احمدیا مسعود له سرګندونو وروسته د سه‌شنبه په ورځ یو ځلی بیا ټینګار وکړ چې خغلی مسعود په خپلو کارونو کې ډیر مؤثریت نه درلود. خو د احمدیا مسعود دا سرګندونې چې ګوندې ولسمشر غنی دا حق نه لري چې نوموړی له دندې لرې کړي له قانوني او حقوقي پلوه څنګه دي؟ دا پوښتنه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر ځوابوي.
حقوقي پلوه خو یا مسعود حق نه لري او دا موضوع کوم طرح کوي چې ولسمشر دا حق نه لري کوم چې هیڅ حقوقي او قانوني بنیاد نه لري. اوس دا به یو عرف دی چې هر څوک چې دتی په خطر کې شي بیا تعدید به داخلي ځان کوي او تعدید به قیام کوي، بغاوت کوي او بیا ولسمشر او نظام چلنجوي.
نوموړي همدارنګ د احمدیا مسعود هغه څرګندونې چې ګنې په لرې کېدو سره به کورنۍ جګړې او سیاسي بې ثباتۍ ته لاره هواره شي ناسمې وګڼلې او ویل چې دا څرګندونې ګټه نه لري. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وایي چې له دندې د احمدیا مسعود د لرې کېدو پرېکړه او دې ته ورته نور اقدامات د هیواد په ګټه نه دي. ناجیه سپه، ازادي راډیو، کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ یاست چې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په بلخ ولایت کې د مدني بنسټونو اتحادیې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دایشانو پر پټنځایونو د امریکایي ځواکونو له بمي حملې ملاتړ کړی. په بلخ کې نن سه‌شنبه ګڼ شمېر مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې له دې حملې د ملاتړ ترڅنګ له نړیوالو ځواکونو او افغان دولت وغوښتل چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د ترهګرو او دولت ضد وسلوالو لپاره له تر ټولو درنو او پرمختللو وسلو کار واخلي. دوی همداراز د هغو کسانو په وړاندې جدي غبرګون وښود چې په اچین کې دا بمي حمله غندلې وه. مجیب الرحمن حبیب زیل بلخ څخه دغه رپورټ را لګله.
د بلخ ولایت د مدني ټولنې ګڼ شمېر غړو د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ په مامندره کې د دایشنو پر پټنځایونو باندې د امریکایي ځواکونو له بمي حملې ملاتړ وکړ او له دولت څخه غواړي چې د ترهګرۍ په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د بلخ د مدني ټولنې د اتحادیې لسګونه غړو د سه‌شنبه په ورځ مزار شریف کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې پر دایشنو د امریکایي هوایي ځواکونو حمله وستایله. وویل چې په هیواد کې په مختلفو سیمو کې په برخله تروریستي ډلو ورته حملې ترسره شي. دوی ویل بهرنیو ځواکونو له هر هغې بمي حملې ملاتړ کوي چې د افغان دولت په توافق سره پر توریستانو ترسره شي. د بلخ مدني فعالانو په دې اړه یو پریکړه لیک هم ولوست چې لومړی بند کې داسې راغلي:
ما از هر اقدامی کې به سرکوب حراس افغانان
موږ له هر هغه اقدام څخه د ترهګرۍ او د افغانستان د خلکو د دښمنانو د نابودۍ په خاطر وي او دا کړنې د ملي او نړیوالو قوانینو او توافقاتو پر اساس د دولت سره په همغږۍ ترسره شي او خلکو ته یې ګټه ورسیږي ملاتړ کوو. د بلخ د مدني فعالانو په باور چې ورځ تر بلې هیواد کې د بهرنیو تروریستانو او ترهګرو حضور مخ په زیاتېدو دی او یا د مسلې د هیواد ثبات او امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. دوی په افغانستان کې له ډېره بهرني ځواکونو څخه غواړي چې د نړیوالو توافقاتو په پام کې نیولو سره د دایشنو او افغان دولت نور وسلوالو مخالفینو په وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د مرستندویه هیوادونو څخه غواړي چې د امنیتي سرتیرو د تشخیص لپاره پاملرنه زیاته کړي او د افغان امنیتي ځواکونو نظامي روزنه د ګړندۍ کړي. په بلخ کې د افغانستان د خلکو سازمان تر نامه لاندې د مدني بنسټ مشر نجیب پیکانی پاړه وایي:
باز هم اگر نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز نشه، هر
بیا هم که افغان امنیتي سرتیر تجهیز نشي، هر څومره بمونه چې وغورځول شي ګټه به یې کمه وي. دا په دې دلیل چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او امنیت د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او دوی باید مجهز شي.
امنیتي افغانستان دره
د بلخ ولایت مدني فعالانو د هیواد د پخواني حکومت د ځینو مشرانو د هغو څرګندونو په اړه چې دی غبرګون وکوت چې په ننګرهار ولایت کې یې د دایشانو پر پټنځایونو د امریکې بمي حملې مخالفت کړی و. د بلخ د مدني بنسټونو د اتحادیې غړې ملالۍ عثماني په دې اړه داسې وایي:
مردم افغانستان همیشه صدا بلند میکنن کلیدی شان و بخصوص زمینه‌های مدنی،
د افغانستان خلک په تیر بیا مدني بنسټونه غږ اوچتوي چې حکومت یا دولت ویښ شي او دښمن وځپي، خو کله چې دولت ویښ شي او غواړي تورستان لمنځه ویسي او دوی وځپي، بیا یې غږ پورته کوي چې باید دولت ته د خوب تابلیت ورکړل شي او ویده شي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ په مامندره کې د دایشنو پر پټنځایونو د امریکې هوایي ځواکونو له بمي حملې څخه د ګوتو په شمېر ورځې تېرې شوې دي، خو دا حمله د هېواد په ګوټ ګوټ کې د مختلفو ډلو له پراخ مخالفت او ملاتړ سره مل وه. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
www.azadiradio.com زموږ د ویب سایټ آدرس دی، اون کولی شئ ورشئ، هلته پکې خبرونه او راپورونه لیدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په افغانستان کې د کم عمره نجونو په ودېدو او اجباري ودونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون غړي قدرې ځان پنست د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ناوړه پدیدې د له منځه وړلو لپاره بېلابېل پروګرامونه چمتو شوي دي. لبل لوري د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی له ټولو افغانانو وغوښتل چې په کم عمر کې د نجونو د ودېدو او اجباري ودونو مخه ونیسي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای ل زیاتو هڅو سره سره اوس هم په افغانستان کې نجونې له قانوني عمر څخه ښکته او په زور ودیدو ته مجبوریږي. د دغه کمیسیون غړي قدرې یزدان پرس د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ل دوی سره داسې قضیه ثبت شوې چې نجونې په کلنۍ کې هم واده شوي دي.
در مناطق مختلف است،
په بیلابیلو سیمو کې قضیه مختلفې دي، حتی لمون سره په ثبت شویو قضیو کې داسې کورنۍ هم شته چې وکلن انجونې واده کړي، ل دې نیولې تر اتلس کلنۍ پورې دوام لري. ډېرې داسې کورنۍ دي چې په 12 او 13 کلنو کې د نجونو ودول ورته بدکار نه ښکاري.
که څه هم اغلی یزدان پرس په دې اړه ارقام ورنه کړل، خو د یاد کمیسیون چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په دې هېواد کې 80% نجونې په جبري توګه او یا هم په کوچنیوالي کې ودیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د 2010 کال تحلیل چې له 25 څخه تر 45 کلنۍ ښځو سره د مرکو په اساس چمتو شوی، 21% ښځو په افغانستان کې ویلي دي چې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د ملګرو ملتونو د نړۍ د نفوس د 2014 کال په راپور کې راغلي چې مخ په ودو هیوادونو کې له هرو درې نجونو څخه یوه یې له 18 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وای په کم عمر او په زور د نجونو ودول د دوی د مړینې سبب ګرځي. ماشومان له فزیکی او رواني ودې څخه ژغوري، د ښوونې مخه نیسي او په بیلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی غنی ګل له ټولو افغانانو وغوښتل چې په کم عمر کې د نجونو له اجباري ودونو څخه په کلکه اډاډه وکړي. اغلی غنی چې د ماشومانو او مخکې له وخته د ودونو له منځه وړلو ملي عملیاتي پلان په تشریح کې د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبرې کولې وویل چې ودونه باید د دواړو لورو په خوښه او وسي.
واده باید د دواړو لورو ترمنځ په توافق وشي. موږ ټول پوهیږو چې اجباري ودونه په ټولنې باندې ناوړې اغیزې لري. له اجباري ودونو څخه جدي ډډه وکړئ، سو داسې یوه ټولنه ولرو چې مهرباني زموږ د ماشومانو اساس او راتلونکی جوړ کړي.
په بدو کې د نجونو ورکول، اجباري ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي، زده کړو ته نه لاسرسی او ټولنیزه نابرابري له هغو مواردو څخه دي چې افغان نجونې لا هم ورسره مخ دي. د ماشومانو او مخکې له وخته ودونو له منځه وړلو په ملي عملیاتي پلان کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په لیږل شوي پیغام کې ټینګار شوی چې په کم عمر او په زوره د نجونو ودول تاوتریخوالي بلل کیږي او افغان حکومت یې مخنیوي ته ژمن دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي افغان حکومت د لویو ملي پروژو په اړه خلکو ته د معلومات ورکولو په برخه کې پاتې راغلی دی. د دغه کمیسیون مشر اکرام افضلي وایي حکومت یوازې په شعارونو خلک تیریستي او په عمل کې څه نه دي کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ازادي راډیو له پرله پسې هڅو سره سره د افغان حکومت اړوندې یوې ادارې هم ونه غوښتل چې د ټاپي پروژې په اړه وروستي معلومات له خلکو سره شریک کړي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
که څه هم حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غنی تل ټینګار کړی چې معلومات ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسون وایي حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د لویو پروژو په ټوله کې د حکومتي چارو په اړه خلکو ته په خپل وخت معلومات ورکړي.
کله چې د اطلاعاتو د وړاندې کولو وخت راځي، کله چې د حساب ورکولو وخت راځي، بیا حکومت په دې کې پاتې راغلی او یوازې اکتفا یې په شعارونو او په وعدو باندې کړی چې دغه راز حکومتولي د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
ښاغلی اکرام په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ازادي راډیو د دوشنبې په ورځو غوښتل چې د ټاپي پروژې په اړه له خلکو سره وروستي معلومات شریک کړي، خو د قانون وزارت له سرپرستی وزیر نیولې د دغه وزارت د رسنیو د برخې تر مسؤلینو پورې چا په دې اړه څه ونه ویل. ارګ ماڼۍ د جمهوري ریاست د چارو ادارې او سوداګرۍ وزارت ویاندویانو بیا د ټاپي پروژې په اړه له رسنیو سره د وروستیو جزئیاتو شریکول د قانون وزارت مسؤلیت وګڼه. د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې پروژه د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکمنستاني سیال له لوري رسمن پرانستل شوه. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 140 کیلومتره غځېدلو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فراه، کندهار او هلمند ولایتونو تیریږي او پاکستان او له هغه ځایه به هند ته وغځول شي. که څه هم افغانان د ټاپي پروژې پلي کېدو ته ګڼې هیلې لري، خو دا چې حکومت په دې برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، د مشرانو جرګې یو شمېر غړي دغه موضوع له مسؤلیت څخه تېښته ګڼي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د کمیسون مشر هاشم علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې ټاپي پروژې تر کېدلی شي چې دغه د بېکارو خلکو دوام راټیټ شي، خو بیا هم دروسه پرې د دوی دروسه پرې د خاص مشخص دغه نه دی معلوم.
د ښاغلي علي کوزي په خبره که څه هم د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو افغانان هیلهمند شول چې حکومت به د لویو ملي پروژو په پلي کېدو سره په لکونو بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره تر اوسه حکومت یوازې خلک په شعارونو تیرستي او داسې اقدامات چې د خلکو پر ورځني ژوند مثبت اغېز کړی وي کم ترسره شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټول پوښتنه کې د بریا له خاطره مبارکي ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په داسې حال کې رجب طیب اردوغان ته مبارکي ورکړې چې په ترکیه کې د ترسره شوي ریفرنډم په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو په ګډون ځینو ټولنو انتقادونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون وکړ او د هغې ټول پوښتنې د بریا له کبله یې مبارکي ورته وویله چې د ولسمشر په توګه د ده صلاحیتونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د څار ټولنې او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د دې ټول پوښتنې په ترڅ کې پر بې نظمیو اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره ټول پوښتنې ته 1.5 ګډونوالو مثبته رایه ورکړې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دغه نوي اصلاحات به هغه چا ته چې په یوه دیکتاتور د بدلېدو په حال کې د بې حده صلاحیتونه ورکړي او د واک د ډیموکراتیک کنټرول او توازن امکان محدودوي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او د اروپایي شورا د پارلماني اسامبلي څارونکو ویلي چې هغه قانوني چوکاټ چې په اساس رښتینی ډیموکراتیک ریفرندم ترسره شي تر اوسه نیمګړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ډلې مشر تانا د زولوتیا پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل: د کمپاین په ترڅ کې مو د نورو مسایلو ترڅنګ د مثبتې رایې د ګټلو لپاره د ولسمشر او جګپوړو چارواکو مستقیم دخالت او نورې د پام وړ بې انډولۍ ولیدې. زموږ څارونکو د دولتي امکاناتو کارول او د دې ټول پوښتنې د رد کمپاین په وړاندې خنډونه هم ولیدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ په انقره کې د خپلو پلویانو یوې لویې غونډې ته په وینا کې دغه انتقادونه رد کړل او ویې ویل چې ترکیه به د څارونکو راپورونه چې د هغه په وینا پر سیاسي انګیزې ولاړ دي ونه ګوري، نه به یې واوري او نه به یې هم ومني. اردوغان دغه راز وویل چې هیواد کولی شي له اروپایي اتحادیې سره د ترکیې د یوځای کېدو په اړه چې پر پروسې ډیر وخت تیر شوی ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کړي. هغه همداراز وویل چې په هیواد کې به بیا د اعدام سزا جاري کړي که په ریفرندم یا د پارلمان لخوا په تصویب شوې لایحه کې د دې شي غوښتنه وشي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر سیګمار گابریل د البانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په تیرانا کې په یو خبري غونډه کې په ترکیه کې د ډیموکراتیک پروسې پر دوام ټینګار وکړ او د اعدام د سزا د جاری کولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. دا باید روښانه کړو چې موږ یوازې په هغه صورت کې له ترکیې سره په اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو کې مرسته کولای شو چې دا هیواد په ډیموکراتیک لارې کې پاتې شي او یوې غیر ډیموکراتیک لارې ته ونه وړي. د بلګې په توګه د اعدام د سزا جاری کول بل اروپایي اتحادیې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره د خبرو د پای ته رسیدو په معنا وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې له ترکیې غوښتي وو چې د نظریو تنوع ته درناوی وکړي او د اپوزیسیون له ګوندونو سره سیاسي ډیالوګ هم پیل کړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپخین دونی می بجې شوې. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ووي.
د هي حکومتوالۍ او اصلاحاتو لپاره د ولسمشر ګوښه کړه شوې استاذ احمدزیا مسعود وي د سیاسي کدبي تفاهم لیکونو لمخې ولسمشر حق نه لري چې د لدندې ګوښه کړي. ولسمشر پرون دی او فرمان په صادرولو سره احمدزیا مسعود په خپل چارو کې بې کفایت وګڼه او هغه لدندې لري کړ. نن په بلخ ولایت کې د مدني ټولنې استازو او فعالانو د داعش پر ضد په ننګرهار کې د امریکا د بمی حمله هرکلی وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وی په دې کمیسون کې د شکنجې د منع کولو کمیټه به ډیر ژر په رسمي ډول په خپل فعالیت پیل وکړي. د امریکا دفاع وزیر د اسلامي سخت دریځۍ پر وړاندې د مرضیې په اړه د خبرو په هدف نن د منځني ختیځ په لور روان شو. ټاکل شوی چې جیمس ماتس نن په ریاض کې د سعودي له مشرانو سره وویني. د امریکا مرسیال ولسمشر جاپان ته ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن به له خپلو آسیایي متحدانو سره یو ځای له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو لپاره ګامونه واخلي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي دی هیله مند دی چې امریکا به د شمالي کوریا پر وړاندې هسې یو اړخیز پوځي ګام وانخلي په څه ډول چې په دې وروستیو کې د سوریې پر ضد پورته کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رډیو په ویب پاڼه او پښتو فیسبوک باندې کتل شي. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې مرزي احمد زئی جوړ کړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په اوروزګانو ولایت کې سباندې 500 خزینه بزګرانو ته د سبزیو اصلاح شوي تخمونه او کرنیز توکي ورکړي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی غواړي خزینه بزګران له دغه کرنیزو توکو څخه په استفادې کورنۍ باغچه جوړ کړي.
هدف دا دی چې خزینه بزګران له دغه کورنیو باغچو څخه تازه سبزي لاسته راوړي او د دې ترڅنګ دوی یو ګټور
خاغلی راشد وای د کرنې وزارت هڅه کوي سو د هیواد په کچه خزینه بزګران عاید ولري. د کندز د شیرخان بندر یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې تاجکستان دوی ته ویزه نه ورکوي. دغه افغان سوداګر خبرداری ورکوي چې چیرې افغان حکومت دغه ستونزه حل نه کړي نو دوی به د هیواد سرحدي دروازه د تاجکستان په وړاندې وتړي. یو تن افغان سوداګر شمس الله د نورو سوداګرو په استازیتوب د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت 250 تاجکستاني موټر چلوونکو ته د شپږو میاشتو لپاره ویزې ورکوي خو تاجکستان افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته بیا ویزه نه ورکوي. د کندز د والی بیان سید محمود دانشم د افغان سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي چې دغه موضوع یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړي. سره له ډیرو هڅو ونتوانېدو چې په دې اړه د تاجکستان د قونسلګرۍ چارواکو نظر واخلو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړې 1180 افغانۍ، د بوري 150 کیلو بوجۍ 2300 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1130 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 433 افغانۍ. د خبرونو پای.
په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونو تاسو ته خبرو. لومړی د انصاف په لټه کې پروګرام او بیا د ورکو شویو انسانو خبرونه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ته لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوي ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د اریوب زازی د ولسوالۍ د یو وسیدونکې عبدالروف زازی ستونزه راخستې چې وای په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیک د یاد ولسوالۍ د پرتو کلیو د وسیدونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. دی وای په دغې ولسوالۍ کې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې دي او د دغې کلینیک روغتیایي خدمات ورته کافي نه دي. د ده ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه ده او د کوم ځای نوم ټلیفون کړي؟
نوم مې عبدالرؤف زازه ده او ټلیفون مې له فاکتیا ولایت مربوط دی عبدالرؤف زازه ولسوالۍ نه درته کړل.
ستاسو ستونزه څه وه؟
ستونزه زمونږ د صحي چارو کې ده د مرکزي کلینیک پاړه او همدغه شان ته د کلینیک د امکاناتو په اړه چې دغه کوم کلینیک مونږ په مرکز کې فعلا لرو په عبدالرؤف زازه ولسوالۍ کې چې کافي امکانات نشته او د متخصصو ډاکټرانو په اړه د آپریشن حق لچ کوم ډاکټر دلته ضرورت لګیږي او همدغه شان ته د غاښونو د مطلب متخصص ډاکټر په اړه الاسې په صحیح نورو چارو کې کوم ورته ډاکټران چې مطلب متخصصین وي هغه ډاکټرانو په بخش کې زمون کمبود لرو.
دا مرکزی کلینیک دی که روغتون دی؟ په دې ولسوالۍ کې
تقریبا دیرش بستریزه کلینیک دی او هغه امکانات چې څومره د دې ولسوالۍ خلکو دپاره لازم دي هغه شان ته امکانات نشته فعلا په واک کې د دې کلینیک.
مرکز ته لرې دی؟
تقریبا د دې شاوخوا زیات شمېر کلي دي، تقریبا په 60 کیلومتره کې او داسې کلي لري په 10 کیلومتره کې او هغه شان ته 15 کیلومتره کې. دا یو لوی ولسوالۍ ده او ډېر زیات شمېر اوسېدونکي لري او امکانات چې څومره لازم دي او څومره کلینیکو ته ضرورت دی هغومره کلینیکونه یا امکانات په واک کې نه لري.
دغه څو کلي چې تا یاد کړل د دې ناروغان ټول همدغه یو کلینیک ته راځي؟
کوم داسې صحیح کلینیک نشته تر څنګ د یو مرکزي کلینیک ته رسیدګي کوي.
نو که دا مریض لږ سخت وي او ناروغي زیاته وي دې کلینیک کې ستا په خبره علاج نه کیږي؟ نو
خو داسې کومه غټه بیماري یا داسې عاجل ایمرجنسي کوم تداوي یا علاج په دې کلینیک کې نه کیږي. کابل ته دغه خلک ځي یا ګردیس ته، له ګردیس کې هم بعضي وخت داسې ستونزه نه ده حل شوې زمونږ د خلکو په حتی په لارې داسې هم شوي دي چې د ناروغ تر څو تر هغه ځایه رسېږي او خپل روح یې هم له لاسه ورکړی دي.
د دوا مسله یې څنګه ده؟ دارو درمل پکې پیدا کیږي؟
دارو درمل داسې کافي دارو درمل په دې کلینیک کې نشته، مطلب اسپرین ګولۍ او فرستامول دي، کوټرالکسیزول دي او کم اندازه دغسې پنسلین انجکشن دي. دغه هغه خلکو ته چې هغه داسې شدید تکلیف لري بس همدا یو قسم دوا دارو درمل دي ورکول کېږي.
ستاسې غوښتنه اوس څه ده؟ د وزارت صحت عامې نه څه غواړئ؟
باید دلته نور په مختلفو ساحو کې کلینیکونه داسې کوچني اندازه تر څو چې حداقل که په هغه لوړ معیار سره تداوي نه وي نو هغه کمزورترین معیار سره خو باید د دوی خلکو ستونزه حل شي، کلینیکونه شاخې پراخه کړي.
ستا ستونزه به ورسوو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د کارکوونکو د پروګرام له مسؤل ښاغلي ډاکټر سید حبیب اروال سره په یوه مستقیمه مرکه کې شریکه کړه. جناب ډاکټر اروال د پکتیا ولایت اریوب زیازی د ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې تقریبا شل پنځه ویشت کلی دي، د کلو فاصلې هم زیاتې دي، خو یو کلینیک لري. د دې کلینیک خدمات د دغه ولسونو مشکلاتو ته رسیدګي نشي کولی. د دغه کلینیکونو د زیاتوالي پیسه کې یا د ډاکټرانو د پوره کېدو پیسه کې، د نرسانو د وسایلو د دې پوره کېدو پیسه کې، د عامې روغتیا وزارت څه پلانونه لري؟
پکتیا ټول ولایت او بیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ حتما دغه مشکلات لري. رښتیا هم د غرنۍ ساحه د کلي یو د بل نه لرې پراته دي او موانع لري، جغرافیوي موانع، غرنۍ موانع، دا ډېر زیات دي. دا مشکلات شته، خو زه فکر کوم چې د دغومره نفوس او دغومره ولسوالۍ په منځ کې مونږ یو روغتیایي مرکز لرو چې هغې ته جامع روغتیایي مرکز وایو. دې کې دولسو نه تر شلو نفرو پورې پرسونل کار کوي. تقریبا هغه اولیه روغتیایي کومکونه خلکو ته رسولی شي. کوم ولسوالۍ یا کوم ولایت کې چپخانه ده، هغوی ته هغه مریضان چې دوی په وس کې نه وي هلته لیږي. دغه ولسوالۍ په کلي کلي کې مونږ روغتیایي پوستې لرو. دغه روغتیایي پوستو کې روغتیایي رضاکاران مونږ روزلي دي، او دا روغتیایي رضاکاران خپله د کلي خلک دي، کلو خلکو معرفي کړي دي، مونږ روزلي. هغه یوازې د هغه ډېرو ابتدایي عادي کومکونو دپاره هغوی شپه ورځ د خلکو سره دي، د خلکو په خدمت کې دي. دا موږ نه وایو چې دا کافی دي. د عامې روغتیا وزارت په دې فکر کې ده چې آینده کې دغسې ساحو ته، دغه ولسوالیو ته څومره کولی شي انکشاف ورکړي. پلان کې لرو چې دغه ساحو ته حداقل دغه سیسي په سیسي پلس بدل شي. معنا دا چې هلته یو لس بستره نه تر شل بستره پورې هم ولري.
جناب ډاکټر اروال، دې دا هم ویلي دي چې بعضې ناروغۍ چې لږې سختې دي، یا ټکر وشي، یا یوه ښځه حامله شي او د زیږون لپاره دلته انتقالیږي، نو فاصله چون زیاته نشي رارسېدی. د دغو سختو ناروغیو د داسې ولادتونو دپاره امکانات شته په دغه کلینیک کې؟
حامله میندو د روغتیایي کومکونو دپاره بالکل هلته هغه څه کومکونو ته ضرورت هغه شته. خو د ولادتونو حاکم چې مونږ ورته اختلاطي ولادتونو، یعنی هغه ولادتونه چې هغه یو عملیات ته ضرورت لري، د هغې لپاره بیا هلته امکانات نشته، نو هغوی مجبور دي چې دا شپخانو ته ولیږي. نو د عامې روغتیا وزارت د خپلو همکارانو سره اوس په دې فکر کې ده چې دغسې مریضانو مشکل باید هلته حل شي.
دا نور روغتیایي مرکزونه بیا ورسره نږدې دي که لري؟
بالکل، دوی نور روغتیایي مرکزونه لري خپل نږدې ساحه کې چې هغلته بیا دغه روغتیایي خدمات عرضه کیږي. یو شی بل چې زه په دې کې د عرض وکړم چې د عامې روغتیا وزارت یو پالیسي تر کار لاندې لري چې مونږ د روغتیایي ځالو په نامه باندې دغه ساحو دپاره نوې برنامې لرو. د لرې کلو دپاره یو روغتیایي ځاله ولرو. هغلته به صرف یوه قابله وي د روغتیایي رضاکارانو په خوا کې. تر ډیر حده به د هغه کلیوالو مشکلات انشاءالله په دغه روغتیایي ځاله کې حلیږي.
تاسو اشاره وکړه قابلو ته، هغه دا شکایت هم کړی دی چې قابلې بیخي نشته هلته.
دې علت دوه شیان دي. مونږ ټولو ولایت کې ټولو ولسوالیو خلکو ته ویلي چې دوی د خپلو کلو ساحو تعلیم یافته جونې، حتی میندې چې تعلیم یافته وي، هغه د معرفي کې چې هغوی مونږ تربیه کړو د قابلو په صفت باندې، ځکه د بل ځای نه هلته د قابلې ورتګ لږ مشکلات لري. نو زما هیله دا چې دغه ولسوالۍ اوسیدونکي خپلې لوڼې او خویندې چې تعلیم یافته وي یا په مکتبونو کې وي، هغه مونږ ته معرفي کړي چې تر څو مونږ د قابله او مکتبونو ته وروپیژنو او تربیه شي.
ډاکټر اروال، تاسو دغه ورور ته ډاډ ورکوئ چې دغه نیمګړتیا به پوره شي او پلانونه کې شته؟ انشاءالله،
بالکل. دا د عامې روغتیا وزارت په دې فکر کې دی. اول خو د خدای پاک په ټول هیواد کې امنیت برقرار کړي. د امنیت سره په خوا کې مونږ خپل مسؤلیت احساس کړی او په دې اړه به انشاءالله خپل کارونه کوو.
ډیر زیات شکر.
هیله
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د دې ونې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ د اورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو، خو لومړی هغه پیغام در اوروم چې له کندهار څخه زموږ یو اورېدونکي د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ یې ورپسې ګرځي. له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد جم د کندهار څخه خبره کوم. څو ورځې مخکې د مخه ما په فیسبوک کې د یو انجلۍ عکس ولیدی چې هغه انجلۍ کوچنۍ مومنه ده، داسې ده، اوه کال ده، ورکه ده. نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې انجلۍ ویډیو یې ورکړې وه، چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده. نو ما راواړول خپلې آی ډي ته، زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه. که چیرې دغه کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري، دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده، نو هغه دې وګوري. په کوټه کې یو څو دوه درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وو چې دا ورکه ده، وزاره په کابل کې پیدا شوې ده. نو د دغې په اکله که څوک معلومات غواړي، د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري. دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي. کورنۍ کې صبر جمیل غواړم، خدای پاک دې خپلې کورنۍ ته ورسوي. مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اوریدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو د پروګرام ته خپل پیغام استولی. دا پیغام به په ګډه واورو.
الو، سلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت مغود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یم احمد چې دا شل کاله کېږي چې دا درکه دی، د ګلګلا په نامه دی، د مادرین زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو ورور نوم یې ګلګلاب دی. موږ د ازادۍ د راډیو څخه د انډیوال مسته زنګ وو چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیغام اورېدلی دی چې ګلګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وړی. نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کېږي که دغه نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ وړی وي، د ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا پیغام دوه درې واره نشر کړي چې موږ دغه شماره ګیر کړو. یا بل کوم مسلمان ورور د دغه په هکله معلومات لري، یا د ده غږ اورېدلی، یا د ده شماره ګیر کړي، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. صفر و نه صفر نه پنځه و دوه دوه خیرین درې شماره زر بیا تکرارم. صفر و نه صفر نه پنځه و دوه دوه خیرین درې. ازادۍ د راډیو څخه مې هیله کېږي چې دا پیغام که نشر شوی وي، د ازادۍ په راډیو کې موږ خو د ازادۍ راډیو د لارې نه ده اورېدلی. نو نورو خلکو ما ته زنګونه وویل چې دا پیغام هغه در استولی دا چې ته یاد کړی د هغه ورک شوي ستا ماما زنګ وهلی دی چې زه په شوروي کې بندي یم. نو ما خو تر اوسه پورې دا پیغام نه ده اورېدلی. نو که د ازادۍ د راډیو د لارې څخه نشر شوی وي، د ازادۍ راډیو څخه هیله کوو چې دوه درې واره څو واره بیا نشر کړي چې موږ دا پیغام واورو او شماره یې ګیر کړو د ده په حق معلومات وکړو. شل کاله کېږي چې نادرکه دی، ډېر پسې پریشان یو. د ازادۍ راډیو دې زنده باد وي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو د لارې څخه، د ازادۍ د راډیو د دغه پروګرام څخه ډېره مننه چې د مسلمانانو په ستونزو کې یې لاسته کار اچولی دی. وسلام په احترام.
مننه وروره، ستاسو پیغام مو د خپور کړ. تاسو ویلي چې که ازادي راډیو ستاسو د ورک شوي عزیز په اړه معلومات خپره کړي وي، نو بیا دې دا معلومات تکرار خپره کړي. حتما محترم وروره، دا خپرونه د همدې لپاره ده که چیرې موږ ته داسې پیغام را رسیدلی وي، نو موږ ټوله په پوره امانت سره خپروو. او تاسو هم کولی سئ چې دا خپرونه په غور سره واورئ. کیدای سي یو بل اوریدونکی یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او زموږ د خپرونې د لارې واوري، او په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي. نور پیغامونه ته هم ورځو چې نور دوستان راستول دي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
منم لالا دی د کندهار ولایت سره خبره کوم. ما یو راره د پزلا د لیاحمد په نامه چې د پزلامت سي دي، دوه کال دوه نیم کال کېږي ورک دی. کا چاته معلومات چې ما سره چې پچا شمیره اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځه نه سوه اووه نه درې. په داش میراج ما سره اړیکه ونیسئ، چار چا ته معلومات چې داش میراج ما ته زنګ ووي. سلام
وروره. هیله درته لرم، زه یو اجزای یم، نو د ولستانو زوی مې د هلمند ولایت حاجي غفور کساب زوی و. زه یم کساب عبدالشکور کندل نومېږي. دا یې ونونه ولس کال وچ دی ورک شوی د کور نه درکه شوی شرط علیه نسم دی. که دار دیني ورور سر بندي، دار دیني زوی سر مزدوري، یا آز که مالی که ژوندی چې دوی درک لري، ما ته په دغه شماره زنګ ووی. بر د صفر اوه صفر درې پنځه شپږ دوه صفر اته درې صفر اوه صفر اوه صفر څلور اوه درې اته یو. تا د ژوند داسې زوی تو ته هیله لرم چې زما زوی به معلومات هر څوک لري. که بندي که مالی ما ته په دغه شماره زنګ ووی. د هلمند اوسېدونکي دی، د لښکرګاه د علاقه دی، د حاجي غفور کساب زوی دی، د ده نوم عبدالشکور دی. د ولس کال عمر درلود دی، د شرط علیه لسم دی. که په زندان کښې بندي وي، که د چا سره انډیوال وي که مړ وي، دا چې زه یم د کومه ځایه لاړ شم، زه دا هیلې درته لرم چې ما سره کومت وکړي، ما ته خبره کړي په دا شمورو ما ته زنګ ووي. دا امکانیا به که خدای دې ژوند ده.
بلې السلام علیکم. زه د کلي لپاره د ولایت د بالا بلوک په ولسوالۍ د ګراني د کلي یم وروره. زما یو ملګری دی چې تقریبا د څوارلس ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی وروره. سترګې یې شنې دي، غټ سر یې دی. هر مسلمان وروره چې په دغه بابله باندې معلومات لري، لس لکه پاکستاني کردارې جایزه لري وه، پس ته دې په دې لاندې نمبر باندې زنګ را ووهي. لس لکه پاکستاني کردارې دې لاس ته کړي. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته شپېته اته سوه و اتیا. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم، صفر اوه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته بیا اوه صفر اوه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اوه. ډېر احترامات.
السلام علیکم. زما نوم عبدالرازق دی، زه د کوټې سره خبرې کوم. زما یو ورور دی چې ورک دی، نوم یې عبدالمالک دی. د کوټې سره ډاډېر عمر کېږي ورک دی. دا زما د ټېلیفون شماره ده زیرو درې اوولس اتیا دولس څلور سوه یو اویا زما نمبر دی. که هر چا باندې په دغه عبدالمالک په نامه هر چا پیدا کړی په دغه نمبر ټېلیفون وکړي. یو ور بیا وایم، زیرو درې اوولس اتیا دولس څلور سوه یو اویا. دا زما ورور دی، نوم یې عبدالمالک دی. د کوټې سره ورک دی، د اتل میاشتې کېږي چې ورک کوي. دماغ د خوا سره هم لږ کمزوری دی، اثار یې سم کار نه کوي.
زه زمری د پاکستان څخه خبره کوم. زما یو ورور اوویشت کاله کېږي ورک دی، د ژړې ولسوالۍ د سنګسار دی. نوم یې غلالۍ دی. د هر چا په دغه معلومات په دغه شریف چې معلومات لري په دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي.
مننه زمری ورور، خپل پیغام ووایه خو شمیره یې ونه ویله. شمیره به زه درته ووایم، قلم در سره راواخلي او ویل کوي. د له پاکستانه زنګ وهلی دی، صفر صفر دوه نوي چې د پاکستان د کوټ نمبر دی، درې څلور اته دوه دوه شپږ شپږ څلور درې درې. شمیره یو ځل بیا درته تکراروم، صفر صفر دوه نوي د پاکستان کوټ دی، درې څلور اته دوه دوه شپږ شپږ څلور درې درې. دا شمیره در سره ولیکئ، او که چیرې د دغه دوست د کورنۍ د غړي په اړه معلومات لري، نو کولی سي یا ده ته یا د ازادۍ راډیو ته زنګ ووهئ او معلومات شریک کړئ.
السلام علیکم. زه د خوست خبرې کوم. اسدالله اسد. زمونږ یو کاز کېږي چې د یو پنځه ویشت ورځې کېږي نو درګه شوی دی، بېخي معلومات نه کېږي. او که چا موندلی یا چا لیدلی په دې شماره دې ټېلیفون وکړي، صفر اوه اوه نه 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 اته نه اوه اوه. او په دغه شماره باندې دې زنګ ووهي. څو پنځه ویشت ورځې کېږي نه درګه شوی دی. که پیدا یې کړي څوک هر څه پیدا کړه، یو لک شرینې به ورکوو. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه چینار د زابل ولایت څخه کې افغان د ولسوالۍ د علیدار ته تاسو سره په تماس کې یم. موږ د یو د کاکا زوی دی، د شکیل الله په نامه، د شپږ سولس کلو په مابین کښې عمر لري. چې پروسه کال د دیارلس سوه پنځه نوي د دواړو اخترانو په مابین کښې ورک شوی، د کندهار ولایت د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کښې د کچېر ته دلته عسکر وکته کړی دی. بیا موږ په هېڅ د ده په هکله باندې هېڅ معلومات نه لرو. که یا ده یا بل یو دی مونږ غږ اوري یا کوم څوک د پاسه معلومات لري مونږ د بدیش مهره باندې زنګ ووایي چې پر 786 75 44 شماره یو ځل بیا وایم 786 75 44 د زنګ د ازادي راډیو مننه چې د مونږ پیغامونه نشروي او د ازادي راډیو نو دا هیله ده چې دا زما پیغام 100% نشر کړي. دا سړی اوس سالن داسې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت خارجیانو سره اوس بندي ده که هلته هم دی زموږ غږ اوري یا مثلا بل څوک د دفاع باندې معلومات لري مونږ ته په دغه شماره چې حکومت ما تکرار کړه په چې باندې په دغه شماره کې مونږ ته زنګ ووایي. نور وسلام خدای پامان.
الو السلام علیکم ز سردار د بادغیس ولایت د غورمای دورسوالی تاسو ته زنګ وم د شیرشاد کلی ما سلامونه د آزادۍ راځو کارکونکو اوریدونکو ته ورسېږي. یو الک په نامه د خدای رحم د نذیر زوی دی چې د شیرشاد څخه پروس کال پر نیسو د تاریاکو د کور وتلی نادراکه دی داسې د شپار زوولس کالو عمر لري او پرنګ باندې د سورنګ الګ دی پر مخ باندې تور تور مګسې خالونه دي اله کوم کار چې ته ماته دغه الګ په ما معلومات یا د یو چا سره وی و ماته دې زنګ ووي او پلار و مور ډېر منتظر دي زیاته خبره د ما زغ اوري نو دې دې زنګ ووي او کار چې دغه الګ په ما مسته معلومات راکړي چې زه در افغاني شیرینی دي زمانم سردار دی په دغه شماره دی او موږ ته زنګ ووایي 0 8 4 4 4 5 1 3 0 5 شماره بیا یې ور تکراروم 0 8 4 4 5 1 3 0 5 دوه واره نور زنګ ووالی دی د ازادۍ راډیو دوه ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشرې کړي چې خلک یې واوري د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. هیله همدغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي موږ ډېر منتظر یو او پلار و مور و ورونه او قریبانې ډېر پریشان دي. وسلام.
الو زه جی زهرا د لوګر له ولایت پیغام پر د ازادۍ راځو ته ما یو د ماما زوی د ګولې بولې بلاری اج زرین دا د دوه سکاله کېږي د سالنګ په غرو جبرک دا کچیر د چا په معلومات کې اج مړی اج زوی په دې ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر واویا شپاړس پنځوس څلور سوه شپاړس په دې ټلیفون ما ته نمبر هغه ټلیفون وکوي ډېره مهرباني به مې خدای هم خوشحال کړ.
السلام علیکم. یو نفر دی د عبدالنافع په نامه، تقریبا نه کالی کېږي چې ورک دی. د پلار نوم یې عبدالغفار دی او د ورور نوم یې عبدالواسی دی. که هر چا ته معلومات یې او یا دی خپله زما غږ اوري، په دغه نمبر باندې د زنګ وایي صفر اویا او دو دېرش صفر اویا صفر اووه صفر درې او بیا دوه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا. او زه جوال حکیم، که هر چا ته معلومات یې او یا دی خپله دا غږ اوري، پر دغه نمبر دی زنګ ووایي. شیرینی لري. وسلام.
بلی السلام علیکم. زنی از احمد کندهار د ولایت ته ستاسو طرف تماس کیم. زما نه یوه غوښتنه تاسو ومنئ. یو زما مشر ورور دی چې نوم یې ګران دی، مشر په غلام حیدر دی. دا درې کاله کېږي چې ژوندی ورک دی د کندهار په ښار کې. نو که یا دی خپله دا اعلان اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما دغه خبره اوري، دغه زما نمبر دی. دغه چې معلومات ماته راکړي پنځه زره افغانۍ شیرني ورته وم.
له کندهار څخه زموږ د دوست هم د خپل ورور په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې، خو شمیره اعلان نه کړه. له کومې شمیرې څخه چې موږ ته د دې ورور پیغام را رسېدلی در سره ولیکئ. او که یې د ورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیرې له لارې زنګ ورته ووهئ. صفر اویا دوه اته دوه یو درې دوه دوه. شمیره یو ځل بیا وایم: صفر اویا دوه اته دوه یو درې دوه دوه. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د اوروکو سویو دوستانو او عزیزانو د پلټنې د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې استاسو عزیزان د همدې لارې ومندل سي او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي. نور پیغامونه هم لرو خو په نور خبرونه کې به درته خبرو کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
چی دو چی دیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمدن و منی فهمی که در بلوی درگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری ازادی رادیو نواورید.